هر نجونې چې زیانمنونکې دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څیړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی، دغه راز ویل شوی چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو او ری زملالی بشیریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شدی کې د نن ورځې لومړی میلمنه نجيبه فائز هلمندی ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړي او اوس د هلمند والی مشاوره ده. له میرمن نجيبه فائز هلمندی سره به په دې خبرونه کې خبرې کوو. او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړي یا له موږ سره د خپل تبصرې شریکې کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم دغو شمیرو ته خپل پیغام پریږدئ او یا هم را سره د تلیفون پر لیکه خبرې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 او 0999 203 50 40. موږ به له خپلې میلمنې سره خبرې پیلوو، خو تر هغه مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د مارچ 8 ده یو راپور ته ستاسو پام را اړوم. د یکشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو مسؤلینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنی ښځو غوښتنه دا وه چې د ښځو دستاوردونه باید حفظ سي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده باید د هغوی دستاوردونه حفظ سي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت اندېښنې وړ ده. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیایي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هرې ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي دا ټول ناخوالې له منځه تللی سي.
که مدني فعالانې په غزنی کې د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغې ته د کار کولو د شې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو 12 کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیز مرشغل ازادی رادیو اورید ازادی رادیو اونیز خبرونه مخکش شدی دوام لریز مرش د خبرونی میلمنه میرمن نجيبه فائز هلمندی ده د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند توالی مشاوره ده. میرمن هلمندی له مرش سره هم دا اوس پر لیکه ده. خبرونی تشرغ لاست میرمن هلمندی.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته تخنیکی امکارانو ته او د افغانستان کړیدلی زوریدلی او جنگفلی میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
ډیره مننه آغلی نجيبه فائز هلمندی. تاسو د هلمند د والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلی یم تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند د ولایت د مقام د شی حکومت ولی مشاوره په ایس راغلی یم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دي په هلمند کې خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سوله چې دوی ته مشورې ورکړو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بیلابیلو محافلو کې مې ګډون وکړ او وینا مې وکړ، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د شی حکومتولۍ په برخه کې تاسو فعالیت څه دی او که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې شی حکومتولۍ په څه معنا ده؟
اصلا شی حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه د ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کړي چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروري دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر هلې ځلې وکړو او انشاءالله دا هلې ځلې به مو بې نتیجه پاتې نه سي، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندوی یو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه نجيبه فائز صاحب. که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې.
تاسو ته معلومه دی چې په افغانستان کې د 40 کال کېږي چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریشې لري چې د هلمند خلک د 40 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي، مخصوصا ښځې د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوي دي د جنگ له امله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي بیا هم د هیواد په ټولو ولایتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي هلته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په ښار کې موږ نسو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند شدی زکه دا خوشار دی د شهر امنیت نسبت به ولسوالی او لری پرودوسیمو کې نسبتا ښه امنیت دی او دلته شزی او انجونی کولای سي چې مکتب ته ولاړ سي مثلا په انټونو ته ولاړ سي او کار وکي خو متاسفانه چې په ولسوالی کې موږ نه مکتب لرو که مکتب یې معلم نه لرو که معلم شاګرد نه لرو زکه دلته جنگ دی او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوی لمنځه وړي دی د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډیر بد تاثیر کړی دی او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي نو زموږ اندېښنه هم داری چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي خو یو عامل جنگ دی بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده ناپوهي ده ځینې مذهبي امراض دي صحي مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د خلکو او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې ندیده نسونی ولای ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو
ش میرمن هلمندی تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نور هم له پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي د غی ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور نجونې په کم عمر واده سي چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده په دغه کې افغانستان هم شامل دی تاسو په دې برخه کې کومې اندېښنې لرئ او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسي چې خلک خپل کوچني نجونې په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي
متاسفانه چې ما مخکېم د تویل چې په المن کې جنگ ډیر تاثیرات لري بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډیر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد نو په خوا هم دا مشکل وو په المن کې چې انجونې به په ډیر کم عمر ودیدله او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوي دي دا پر سوي دي چې انجونې په ډیر کم عمر ودیږي خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری د مؤسسات ونډه باید بيخي ډېری خپل د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری باید کمپاین وسی په دې برخه کې باید د حج او اوقاف ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي اول په اسلام کې خدا ناروا دي چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي او یا انجلۍ په بد ورکول سي یا انجلۍ جرم نارینه کې شزي تاوان ورکي دا ډیر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډیر څنګه برخه واخلي تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیان زولاس او یا ولار سی او یا هم کچه کمسی متاسفانه چې اوس په المن کې تر اندازې پوری بیا هم زده د تویلې سم چې خلک په هیدلې دي خلک اغاسوي دي اما بیا هم موږ د لری پردو فسیمو نه یو خبر ځکه البته نه دولت لاسرسي لري نه هم مؤسسات چې موږ د شوزو او انجونو په حالات خبر سو او ډیر کم راپورونه موږ ته د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي ډیر کم قضايا موږ ته رسیږي او موږ په خبري جو نو زموږ هیله ده زموږ هلې ځلې بدایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیغام خلکو ته ورسوو چې په اسلام کې دا ناروا دی چې شزي په انجونې په کم عمر نه باید واده سي د انجونو څخه باید پښتنه وسی چې آیا په دغه واده تر راضی یې کنه ځکه اسلام ویلی دی او په قران شریف د سورې نساء چې د شزه په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دی موږ باید هغه پیاده کو موږ هغه ته باید واجبونی سو موږ هغه آیات هغه احادیث ته اعتراف وکړو چې د شزه په باره کې دی متاسفانه چې د جهل ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بيخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
مننه میرمن نجیبه فایز هلمندی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي. اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې چې روغ او جوړ اوسه د ټولو مېلمنو سره، او بل احترامات د ټولو شریف نجیبه خلکو ته د افغانستان تقدیر مومه. ډګروال عبدالباقی احمد عراق څخه خبرې کوم.
ډګروال صاحب عبدالباقی، ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه نجیبه فایز هلمندی ده چې دا اوس مهال د هلمند والی مشاوره ده د شی حکومت ولی په برخه کې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
زه خو اول خو صاحب هلمندی صاحب ته هغه خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې چې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغسې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزښت و خلکو ته معلوم شي، او بل د ښځو حق و حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې کل فساده ورکول شوی دي. بل په هیڅ انوخت سره حتی که اروپایي ممالک دي، حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي، دا د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب کارګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو هېري زه به درپه یاد کړمه د ستاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي صاحب. هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او زموږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزلو ښځو چې دی په زوره وجېږي هم ظلم زیاتوي پرېسېږي په خواس خسر په اور کې سوځېږي پټرولیې باندې اچولي دي. نو صاحب ژوندی صاحب سخې کړي دي، حلالې کړي دي. هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې ما رانیوله ټاټوس چې مې رانیوله په کفر کې صاحبه مړ کې مور او پلار یې ورسره همکاري وکړي دا نجلۍ یا دا ناوې په مړه کې نو بیا صاحب په مور او پلار کې صاحب ورته مسلم کې دلته صاحب موږ سره ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب او صاحب تاسو کوشش وکړئ تاسو مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاته جامعه کې دغسې شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي دي. موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ صاحب چې دغه جامعه یو کړئ وه روشنۍ ته صاحب منه دغه کوي. اوس که حبیبه سرادي والي سوره سري کاغذ په بامیان کې وای نو هغه وایي کندهار ته کنداري بیا هلته استولې وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ به په رنګ په اصول باندې پوهېدلي وایي. او دا وبخښې نو تاسې وخت مې صاحب ډېر ونیوئ
ډېره مننه.
تاسې
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واورید او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زما پوښتنه د خور نه ده چې په هلمند کې دی ویل چې تقریبا د ولایت په نږدې ساحو کې دی ویل امنیت ده کنه. او د خوشحالی خبره دا ده چې ښځه مشاوره ده د هلمند والی. نو دی ویل چې نږدې علاقو کې ویل چې زمونږ لاسرسی ده او د دې ښځو مشکلات مونږ درک کولی شو مونږ ته راځي. نو تر کومې کچې پورې دا خو یو مشاور هم ده او په هلمند کې تقریبا غټ ولایت ده. نو څومره اراضي دېو په اختیار کې ده چې زنانه راضي دېو ته مشکلات وایي؟ مثال
یو خوشونت سره مخ شي یا څه سره مخ شي د نور مشکلات د دې په وړاندې څومره راضي ده هلمند کې تقریبا بل پښتنه میدا ده چې دنیا شه مخلوق په دې هلمند کې د افغانانو تباہی وشوه بربادی وشوه صرف د خوشونت دې تزرم چې څومره علاقه پور دې لاسرسي رسي چې دې د غزي رسیدګي وکي او څونه هلمند دې واک دې فقط دغه پښتنه
ډیره مننه تاسو خپل ک خپل نوم هم راته وست
زمانوم حبیب رحمان د کونړ ولایت
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب چې تاسو مشتزنګ ووهه تاسو پښتنه مو واخیسته نیمیرمن نجيبه فایز هلمندی صاحب تاسو مش دا اوریدونکو پښتنه واورید دوی ویل چې تر کومه برخه پورې شته کولای چې تاسو سره خپل شکایتونه ثبت کړي د تاوتریخوالي په برخه کې یا تاسو دوی ته څومره رسیدګی لري نو په دې اړه که تاسو معلومات ورکړي
مننه د ګران او محترم ور د ګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم مننه ترې کوم چې ډیر ښه معلومات یې راکړي او مشته د زړه قوت راو بخشي او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم ډیر ښه سوال یې وکړي مننه ترې کوم د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسې دشمن زالې جوړې کړې دي دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمندیان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان سوي دي دلته شهیدان سوي دي او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو خپل هلمندیان جنگی خلک نه دی هلمندیان ډیر با فرهنګ خلک دی هلمندیان ډیر مهربان خلک دی متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه به ډیر دی موږ ډیر اوږده پولی د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي نه پریږدي چې هلمندیان کار وکړي نه پریږدي چې هلمندیان ژوند ولري نه پریږدي چې هلمندیان انکشاف او ترقی ته ورسیږي دا د تاسف ځای دی دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه توی سوی ده چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو خو رالو دې ته چې تر کومې اندازې پورې اراضي د دولت په لاس کې دي دا زه پر دې باندې تبصره نه کوم ځکه د جنگ په حالت کې موږ گاو ناگا تاسو خبرې چې پر موږ باندې دشمن حمله کوي د څلورو خواو څخه پر موږ باندې لارې بندي پر موږ باندې اته دوډه بندي پر موږ باندې مکتبونه تړي زموږ خلک وژني زموږ ځوانان وژني زموږ تاسو په خبري اثر نه ور مورز زموږ یو یاړلې بچي چې د ملي امنیت د سرنوالي رئیس او شهید سو او ډیر خلک پکې زخمیان سو پرون زموږ بل قهرمان خور ترور سوله نو دا مشکلات په انقلاب کې راځي موږ مخامخ مبارزه هم کوو او په کور کې هم نقشینو او کسر مو هم لارسي بیا هم خپل د خلکو په خاطر خپل د وطن په خاطر د شپې او د ورځې مبارزه کوو د دې سوال په جواب کې چې څومره موږ د شوزو شکایت ته رسیدګي کوو هغه قضایا چې موږ ته رسیدي ما مخکې وویل چې په اکثر ځایونو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د هغه ځایو ته موږ نه یو اګه او نه هغه شوز موږ ته رسیدلې سي ځکه هلته خو تاسو پوهیږئ چې د طالبانو حکومت دی دلته چې په شهر کې موږ یا د زینو ولسوالیو سره چې خلک په ډېر مشکلات موږ ته قضایاوي راوړي دلته په لشکرګاه کې موږ د شوزو د پاره سرنوالي هم لرو د شوزو چارو ریاست هم لرو او خپل په ولایت کې هم شوزي هلي ځلي کې چې د شوزو قضایاو ته رسیدګي وکي په محاکمو کې په سرنوالیو کې کوشش کوو چې د شوزو حق تلف نسی مشکل ورزو وسره کښینو د دوی د حق څخه دفاع کوو او دا زموږ وظیفه ده دا زموږ ایمانی او اسلامي او انساني وظیفه ده چې د دوی د حق څخه دفاع وکړو ځکه زموږ خوندې په هلمند کې ډیر زوړې دلې دي ډیر کړي دلې دي ډیر زپلسوي دي موږ خوشبختانه نن څنګه چې دا مارچ اتمه یا د شوزن نړیوال ورځو موږ هغه نخبه یا فعال شوزی سره کښېنستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې شوزی هغه تحصیل کرده، قاضیانی پکښې کې دي او مدافع وکیلانی پکښې کې دي، تحصیل کرده شوزی دي، رئیسانی پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرزالعمل مو دا و چې په هفته کې یو ورکشینو هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو، او یا هر قضیه که یوازې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه بلکې اقتصادي مشکلات لري، دلته ښځې بیکاري سته، نور اجتماعي مدني مشکلات سته، په دا ټولو مشکلاتو کې موږ دخیل یو. انشاءالله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خویندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړه سوله، سر د سبا انشاءالله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسړل شي.
ډیره مننه ستاسو د معلوماتو څخه میرمن نجیبه فایز هلمندی. تاسو له موږ سره نن په دې خبرونه کې خبرې کوي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو، خو تر هغه مخکې یو لنډ دمه به وکړو، بیا به بیرته راسو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم، پرمختګ او پرشاتګ،
امان خان یو قوي پوز نه درلود،
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې.
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شذي پروګرام د زموږ ملمنه نجيبه فايز هلمندي را سره پر لیکه ده. دوی د هلمند والي د شي حکومت ولي په برخه کې د سلاکاري په توګه کار کوي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو، خو ستاسو پام اوس یو راپور تر اړوم. په پکتیا ولایت کې لتیرو دوه لسیزو راهیسي لا هم د شذو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقویه شوي او دوی د نورو محروم جنو او میرمنو مدني ژغ نه سي جوړېدلای. دا خبره د دغه ولایت د مدني ټولنې فعالین کوي. د دې ولایت د شذو چارو ریاست هم مني چې لا هم په دې ولایت کې د ګوتو پشمار شذینه مدني فعالانی فعالیت کوي. نور تفصيل په دغه راپور کې اورو.
سه کال په پکتیا کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې مهال منزل کېږي چې لا هم په دې ولایت کې د ښځینه مدني فعالانو شمیر کم دی او د ګوتو په شمار ښځینه مدني فعالان شته. په دوی کې ډېرې کمې له ډېرو ستونزو وروسته حاضرېږي چې له رسنیو سره مراکې وکړي او د خپل او نورو نجونو او میرمنو د ژوند په تړاو خبرې وکړي. ډاکټره نزدنه پکتیاوال له تېرو دوو لسیزو راهیسې په پکتیا کې د نجونو او میرمنو د زده کړو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي د حق لپاره غږ پورته کوي، خو وایي په ډېرو سختو شرایطو کې مدني فعالیتونه کوي. نوشبه د پکتیا یو بل اوسیدونکی ده چې اوس یې له دې ډګر سره خدای پاماني کړي. دی وایي د مدني فعالیتونو پر مهال ځینې وخت د یو شمېر نارینهوو او په خپله ځینو ښځینه مدني فعالانو رواني ځبرولې، او همدا لامل دی چې دا او د دې په څېر نورې نجونې په اسانۍ مدني فعالیتونو ته زړه نه شي ښه کولی.
ما چې مدني فعالیتونه پرېښودلې علت یې دا و چې هغه مسؤول ادارې چې په پکتیا کې کار کوي د هغوی ملاتړ مې ترلاسه نه کوه. هغه کسان چې په مدني فعالیتونو کې خپلې ګټې لیدلې وې، که نه هغوی زه د خپل ځان سیاله ګڼله، موږ مې نه شو کولی چې زه خپل مدني فعالیتونو ته ادامه ورکړم او بل امنیتي مشکلاتو، نو مې ونه غوښتل چې خپل ځان یا خپله کورنۍ د دې ستونزو سره مخ کړم.
په پکتیا کې په رسمي ډول ټولې 22 مدني ټولنې ثبت دي چې پکې یوازې 2 ځوړوند دي. د دې ولایت د خزینه مدني فعالانو په وینا یوازې د ګوتو په شمار میرمنې او نجونې په مدني فعالیتونو کې ونډه لري. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل هم مني چې ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ د ښځو د مدني فعالیتونو په وړاندې اساسي خنډونه جوړ کړي، خو له مرکزي ادارو هم د ولایت ته د کمې بودیجې ورکړه او په دې ولایت کې د نړیوالو مرستندویو مؤسساتو له لورې د کمو پروګرامونو پلي کېدل هم مهم لاملونه یادوي.
پکتیا ولایت کې مدني فعالان ډېرې کمې د ګوتو په شمار دي. تر اوسه پورې کوم خاصه بودیجه چې ښځو چارو ریاست ته نه تر اوسه پورې کوم د مدني فعالانو دپاره کوم پروژه ورکړ سوې، نو کوم برنامه، نو کومه بودیجه.
په پکتیا کې په داسې حال کې له تېرو دوو لسیزو تېرېدو وروسته د نجونو او مېرمنو مدني بنسټونه کمزوري بلل کېږي چې د دې ولایت یو شمېر ښځینه مدني فعالانې د اصولو له هوکړې وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او وایي داسې ورشته چې د بین الافغاني خبرو پر مهال دوی له اوسنیو مدني حقونو څخه محروم شي، هغه څه چې افغان چارواکو یې په بیا بیا د ساتنې ډاډ ورکړی.
تاسې ازادي راډیو اوري وام اوریدل چې په پکتیا کې له تیرو دوو لسیزو تیرېدو وروسته لا هم د ښځو اړوند مدني ټولنې او بنسټونه نه دي تقویه سوي. تاسې زموږ مخکښ ښځې پروګرام اوري او زموږ میلمانه نجیبه فایز هلمندۍ ده چې د هلمند د والي د شی حکومت ولې په برخه کې سلاکاره ده. میرمن نجیبه فایز همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده، له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. میرمن نجیبه فایز، تاسې راپور واورېدی چې په پکتیا کې له دوو لسیزو تیرېدو وروسته هم مدني ټولنه لا نه ده تقویه سوې. د هلمند په برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې آیا تاسې د هلمند ولایت په هلمند ولایت کې د مدني ټولنې له بنسټونو او د دوی له فعالیت څخه یعنی مطمئن یاست؟ تاسې خوشحاله یاست که فکر کوئ چې په دې برخه کې لا هم زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
بلې، ګرچې ډېر متاثره سولم چې زموږ د پکتیا په ولایت کې مدني ټولنې ښځې ډېر کم پکښې کې ونډه لري، او په هلمند کې ډېرې مدني فعالانې موږ لرو او د دوی د کاره څه موږ راځي یو، خو نه په هغه اندازه چې نارینه یې ترسره کوي. مثلا د دوی فعالیتونه ډېر دي خو زموږ د ښځو فعالیتونه ډېر کم دي، البته مدني فعالیتونه. او دا هم هلتونه لري، مختلف هلتونه لري چې اوس د شار یوازې د لشکرګاه په شار کې دوی فعالیت کوي. موږ غواړو چې د دوی فعالیتونه حتی ولسوالیو ته ولاړ شي، کلیو بانډو ته ولاړ شي، تر څو هلته موږ فعالیت وکړو، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو ته د ښځو او د نارینه حقوقو ته وښیو. دا خو زموږ په ولایت کې نه یوازې چې ښځې خپل په حق او حقوق نه دی خبر، حتی نارینه خپل په حق او حقوق نه دی خبر. که چیرې نارینه هم خپل په حق او حقوق خبر سي، بیا دونه خشونت تاوتریخوالی دا به هم نه وي. دلته مدني فعالانې بخې ډېری زنانه کوشش کوي، ډېر کوشش کوي. موږ په دغه جنگي حالت کې بیا هم چې دوی دونه مبارزه کوي، دوی د کورو سوځي، دوی په مظاهراتو کې شرکت کوي، دوی په نندارتونو کې شرکت کوي، دوی په محافلو کې شرکت کوي، بیا هم دا موږ ته د ور خبره ده. نو خو هغه څه چې موږ غواړو نه دی، موږ کوشش کوو چې ډېر فعالیت وکړو او دا زموږ ژغ باید ډېر لیرو پرتو سیمو ته ورسیږي، تر څو زموږ هغه خویندې، زموږ هغه میندې، زموږ هغه لونې چې خپل په اسلامي حق او حقوق نه دی خبر، دوی باید خبر سي خپل په حق او حقوق. ما بارها او بارها ویلي دي چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، بیا موږ افغانان یو، خپل اصول لرو. موږ هیڅکله امریکایی یا اروپایی ازادي یا حقوق نه غواړو. متاسفانه چې زموږ یو تعداد خویندې او میندې څنګه چې خپل په اسلامي حقوق نه دی خبر، نو امریکایي ازادي حق او حقوق وړي. که چیرې موږ خپل په حق او حقوق خبر شو، بیا هیڅکله نور د نورو هیوادونو ازادي او دیموکراسي یا حق او حقوق نه غواړو. نو دا مدني فعالیت چې دی، دا نوې دی تقریبا، یعنی دونه لرغونی ریشه نه لري په هلمند کې، دا نوې دی خو مشکلات شته. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مشکلات حل کړو.
ډېره مننه تاسو نجیبه فایز هلمندی صاحب له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو مېلمنې صاحب، سلامونه.
وعلیکم سلام، مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلې دي. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له مېلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
زه هیله درخواست اخمد زه یم، زنګ مې پښتونخوا نه والی دی. نو تاسو مېلمنې ته او څوک چې د ازادي راډیو نه زما غږ اوري، ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې داسې راشي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحه، زه د بښنه غواړم ملالۍ، زه د خور نه پوښتنه کوم. دا خو اوس یو مشاور هم د کار هم کوي که نه، نو دغه یو پوښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس هلمند کې دې ته په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي؟ څوک یعنی دا چې راغلی دی دغه دغه ته دي دا درس ویلی دی او دا کارونه یې کړي دي، څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسېدلی ده زموږ ماشومان نو به هم درس وایي، انشاءالله داسې ځای به ترلاسه کړي، او که نه داسې ده چې وایي د دې په شانتې کارونه مه کوي؟ او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړله، نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسېدګي وکړي؟ ځکه چې دغه کمیټې و دغه دا یوازې تر ښار او تر هغه ولسوالیو پورې محدوده پاتې وي کوم چې دوی پکې کار کوي که نه، نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل دلته موږ بله پاکستان کې ژوند کوو، کومې افغانانې ښځې چې دي دا نو بیخي د بشري حقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې، نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډیره زیاته مننه هیله درخواست احمدزی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنې مو دواړې واخیستې له نجیبه فایز هلمندي صاحب سره، به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم. تاسو محترم مهمانې ته سلامونه او نیکی هیلې. اغه امیر د جلال آباد ته تاسو سره تماس کیمه. زما پوښتنه د حاغلی هلمندي صاحب نه دغه ده، ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري او یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرریږي ډېرې نرمې او چربې وعدې کوي خلکو سره، یا چې هغسې لازم وي وایي چې موږ به غاصبین د منځه وړو، لرې کوو، به مثلا دا به کوو دا به کوو، عمل میدان ته راځي دي هغه هېڅ هم نه شي کولی. یو مثال تاسو ته وایم، د ننګرهار د مقام او د یو ښارګوټی ده 300 متره فاصله لري، یو سیمې منځ کې ده، یعنی اتمه حوزه ده. کابل نهایت راغی دلته ځمکې معلمینو ته توضیح کړي، اوس یو دوه کسان غازیدین ته پاتېدلي دي، دغه معلمینو ته نمرې نه ورکوي، مګر والي هېڅ هم نه وایي چپه خوله ناست ده. آیا هلمند کې دغه مشاورین صاحبان یا والي صاحب همدغسې دغه کوي، اول وعدې کوي بیا وروسته عمل نه کوي او کوي نه شي کولی؟ ننګرهار کې خو تقریبا دغسې وعدې کوي، هېڅ هم ونه کړل والي صاحب.
ډیره مننه آغا امیر صاحب چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپل پښتنه مو مطرح کړه. د ننګرهار ولایت د ستونزې په اړه چې تاسو په وینا والی د معلمانو د نمرو د ویش په برخه کې فعالیت نه کوي، دا معلومات موږ نسو تاییدولی، دا ستاسو خپل نظر دی. زه به ورسم د نجیبه فایز هلمندي صاحب پر لور باندې. هلمندي صاحب، تاسو زموږ د دواړو اورېدونکو هیله درخواست احمدزی صاحب پښتنه واورېده. دوی وویل چې تاسو په اوسني وضعیت کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست؟ آیا خلک تاسو ستایي، ستاسو هڅې او فعالیت ستایي که تاسو ته په ښه نظر نه ګوري؟ او بله پوښتنه یې د کمیټې په اړه وه چې تاسو ویل، یعنی د کمیټې د جوړېدو سره به دوی پوښتنه وکړه چې لیرې پرتو سیمو ته لاسرسی زیات سي که څنګه؟ او آغا امیر صاحب د په دې اړه پوښتنه وکړه چې په لومړي سر کې چارواکي ځینې وعدې کوي چې وروسته یې دغه ژمنې نشي پوره کولی، په دې برخه کې که تاسو معلومات
لرئ؟ بله ګرانی خور، خورکی هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم، او د ښځو نړیوال ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسیږي بېله واسطه، بېله دې چې مثلا رشوت ورکي، بېله دې چې پیسې ورکي چاته او یو چوکۍ رانیسي، مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دی او نه مې واسطه درلودله، صرف خپل په لیاقت، خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص، مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو ښځه دا مقام ته رسیږي یا ښځې دې مقامونو ته چې رسیږي، دا خو په دې معنی نه دی چې د کوره سه چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو ښځې یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ما ته په ښه نظر ګوري. البته زه خپل د هلمندیانو څخه ډېره 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 بې اندازه مننه کوم چې ما ته په مثبت نظر ګوري او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ما تشویقوي. او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکوي او کوشش کوي چې هغه ډېر کار وکړي، ډېر فعالیت وکړي، ډېره مبارزه وکړي. خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو، انشاءالله دا کمیټه به سر د سبا خپل په کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ ان شاء الله و رحمان دا و عدد درکو عمل مندیانو ته ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو، هغه موږ افغانان دي، هغه موږ بچیان دي، هغه موږ ورونه دي، هغه سره به کښینو خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې، اول بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېره مننه.
رالو د ورور پوښتنې ته
مهرباني.
د ورور پوښتنې ته ګران وروره سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو حتمن مشکلات شته، زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته، امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ضایع کړي، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني چې البته شته داسې خلک، که داسې خلک نه وای که کار اهل کار ته وسپارل شي دنیا به ګل و ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم، زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر